بله، مننه کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د غور والي ناصر خازي وایي په هغو سیمو کې د تصفیوي عملیاتو لپاره کار روان دی چې پرون په کې درې ملکیان د وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شول. هغه همدارز وویل د هغو دریو کارکوونکو او دو پولیس سرتیرو د ژغورلو هڅې هم روانې دي چې وسلوالو د نوملیکنې پر یو مرکز له برید وروسته له ځانه سره وړي دي. د سعودي چارواکو چمتووالی ښودلی چې غواړي د یو پراخ نړیوال چوکا ائتلاف په چوکاټ کې سوریې ته خپل سرتیري واستوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د غور والی ناصر خازی وایي د غولایت په فیروزکو سیمه کې چیرته چې پرون وسلوالو درې کسانو وژل تصفیوي عملیات روان دي. برښنا شرکت وایي تر راتلونکو څلورو ورځو پورې به د کابل ته د وارداتي برښنا لیږد بیرته پیل شي. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که په سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخېدو پریکړه وشي نو هیواد یې چمتو دی چې سوریې ته خپل سرتیري واستوي. پوره خبرونه. د غور والی ناصر خازی وایي د دې ولایت په فیروزکو سیمه کې چیرته چې پرون وسلوالو درې کسان په ډزو وژل تصفیوي عملیات روان دي. ښاغلی خازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نفر از موتر پایین کردم، سر هفت نفر فیر کردم، سه نفر شهید شده.
وسلوالو خلک له موټر کته کړي، درې کسان ځای پر ځای وژلي، دوه کسان ټپیان کړي دي. دوه تنه نور هم له سیمې په تیختي بریالي شوي دي. مال ټپیانو سره وکتل او د هغوی وضعیت اوس ښه دی. د غور والی ښاغلي خازی وویل د پیښې د پوره جزئیات او څرنګوالي د معلومولو لپاره د دوی پلټنې دوام لري. هغه د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره د غور ولایت د لویو لارو د امنیت په ټینګښت ټینګار وکړ. برښنا شرکت وایي تر راتلونکو څلورو ورځو پورې کابل ته د وارداتي برښنا لیږد بیرته پیلیږي. طالبانو څو ورځې وړاندې په بغلان ولایت کې د برښنا یوه پایه وغورځوله چې له امله یې د کابل برښنا په لویه اندازه اغیزمنه شوه. د برښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د سیمې مخاورو له طالبانو ژمنه اخیستې چې له دې وروسته به د برښنا د انتقال بهیر نه خرابوي.
از طریق محسن
سفیدان و بزرگان د وای دازل موچې د قومونو د سپینګرو مشرانو لاري خبري وکړي. په دې قناعت وشو چې لدی ورسره به د برېښنا پایو ته زیان نه رسوي. د دې ضمانت سپینګرو کړه مونږ هڅه کوو چې د افغانستان د ټولو سیمو اوسیدونکو ته برېښنا ورسو. د برېښنا شرکت بیان ته هدي ویل په بغلان کې د نړول شوی پایې د ترمیم او بیا درولو چارې څلوېخت فصلو کې پوره شوې او هیله ده چې تر څلورو ورځو کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا جریان بیا پیل شي. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي له دې وروسته به په دې ولایت کې د هغه چا عریضه او نور دولتي کارونه د اجرا وړ نه وي چې تذکره او د رایې لپاره د نوملیکنې کارت ونه لري. د جنرال رازق په خبره د کندهار ټولو دولتي ادارو ته امر کړی چې هیڅ هغه عریضه ونه مني چې تذکره او د نوملیکنې کارت نه لري. نوموړي دا څرګندونې د رایې لپاره د نوملیکنې په یو مرکز کې وکړي او ویې ویل په ټاکنو کې د لوی کندهار د خلکو ګډون حتمي او ضروري دی.
هر سړی به چې تشخیص سي معلوم سي چې دا د وطن سړی د خپل دسکره او سپدان بچول نو د خلکو سمې دا غوښتنه ده چې په دې کې په شر لوړ تعداد تنامو کې یو میاش وخت دی چې د سپدانو کې او دا رای ډیر مهمه ده.
د کندهار امنیه قمندان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په کندهار کې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو ګډون کم بلل شوی. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون او افغان چارواکو د ښاغلي رازق د وروستۍ پریکړې په اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که په سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخېدو پریکړه وشي نو هیواد یې چمتو دی چې سوریه ته خپل سرتیري واستوي. عادل الجبیر چې پرون یې په ریاض کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس سره ګډې خبري غونډې ته څرګندونې کولې وویل موږ په سوریه کې د شخړې له پیل راهیسې دغه هیواد ته د خپلو ځواکونو د استولو په اړه د امریکا سره خبرې کولې. تر دې وړاندې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې خبر ورکړی و چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي د عرب هیوادونو یو ګډ ځواک برابر کړي چې په سوریه کې د امریکایي سرتیرو ځای ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي له سوریې نه امریکایي سرتیري وباسي خو امریکایي مقامات په دې اړه تر اوسه پورې کومه نیټه نه ده په ډاګه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې د خبري اژانسو په دې راپور باور نه لري چې وایي د نړیوالو پلټونکو ټیم دوما ښار ته داخل شوی. امریکا وایي اندېښنه لري چې دوما ښار ته د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي د سازمان د پلټونکو تر رسیدو د غلطه د کیمیاوي برید شواهد له منځه وړل کیږي. تر دې مخکې د سوریې د پلټونکو دولتی رسنیو خبر ورکړی چې د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي د سازمان پلاتون کې د دغه هیواد دوما ښار ته داخل شوی. دوما د سوریې هغه سیمه ده چې په دې وروستیو کې پکې د مشکوک کیمیاوي برید له امله د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې بحراني شوي. بل لور ته د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل سره له دې چې موسکو د سوریې له رژیم سره په ګډه مسؤوله ده، خو د ارتباطاتو په هدف د روسیې له ولسمشر سره تماس پر ځای ساتلی. او لزګونه زره کسان پرون ناوخته د ارمنستان په پایتخت روان کې راغونډ شولو ده. صدر اعظم په توګه د سرج سرکسیان د ټاکل کېدو پر ضد مظاهره وکړه. دا اعتراض وروسته له هغه پیل شو چې د ارمنستان د پارلمان شپږ اویا غړو د ولس وکیلانو د منفي رایو په مقابل کې سرکسیان صدر اعظم منتخب کړ. سرکسیان تر دې مخکې د ارمنستان ولسمشر او یوازې اته ورځې وړاندې د جمهور رئیس په توګه د واک موده پای ته ورسېده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی www.azadiradio.com کې لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د غور والی وایي د انتخاباتو د کمیسیون د درې کارکونکو او دوه پولیس سرتیرو د خوشو ژغورلو لپاره هڅې روانې دي چې وسلوالو د نوملیکنې پر یو مرکز له برید وروسته له ځانه سره وړي. دی وایي له دې کاره د قومي سپینګیرو مشرانو په وساطت ګټه اخلي.
موسفیدا و بزرگای محل به طور کل همه وظیفه سپرده شده، به هر نحوی که میشه باید اینا از جنگ مخالفین آزاد شوند.
په بلخ ولایت کې د څلورو ولسوالیو عام خلک وایي چې هلته امنیت ښه نه دی او له خلکو او له حکومت غواړي چې باید امنیت ټینګ شي. د چاربولک یو اوسیدونکی وایي
دغه یو هفته کېږي دا جنګ بیخي شدت پیدا کړی. د کلي ولاړل، کلي شول، ټول کورونه ووتل، در بدري خاک بسری دی. موږ خواهش د دولت نه دغه دی چې امنیت راولي.
سعودي عربستان د سیشمې پر زویل د هیواد چمتو دی چې د یو پراخ نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې د سوریې تخپل سرتیری واستوي. او د پروګرام په دویمه برخه کې تر ډیره د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام تاسو ته خبرو. د غور والی وایي د انتخاباتو د کمیسیون د هغو دریو کارکونکو او دوه پولیس سرتیرو د ژغورلو هڅې روانې دي چې وسلوالو د نوملیکنې پر یو مرکز له برید وروسته له ځانه سره وړي دي. دا کسان پرون د مرکز فیروسکو له یوې لرې پرتې سیمې تښتول شوي. بل لور ته د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د نوملیکنې پروسه په منظمه توګه روانه ده او په هغو سیمو کې به دا بهیر نه ترسره کیږي چې امنیت یې ښه نه وي. رضوان مراد او نور جزئیات.
د غوروالی ناصر خادی وای د قومي مشرانو او مخاورو په منځګړتوب د انتخاباتو د دریو تختول شو کارکونکو او دو پولیسانو د خلاصون لپاره هڅې روان دي. دا پنځه کسان پروند فیروسکو د غلامان سیمه د نوملیکنې پر یو مرکز د وسلوالو د بریټ پر محل اختطاف شول. د غوروالی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د انتخاباتو د کمیسیون تختول شوی کارکونکو او پولیس د همدې سیمې اوسیدونکو دی او د فیروسکو مخورو او قومي مشرانو ډاډ ورکړی دی چې د دې کسانو د خلاصون لپاره به په ټول وس او توان هڅې وکړي.
موسفیدا او بزرگای محل
متهره کله هم وظیفه سپورده شوه. دوی د سیمه مخاورو او سپینګرو ته وظیفه ورکړل شوې ده او دولت هم پر فشار راوستي ده چې په هر ډول چکیږي دا کسان باید د مخالفانو له منګولو وشغورل شي. ډیر خلک وجمنه وکړه چې ان شاء الله ډیر شربه هغوی خوشی شي. د غوروالی وای د غلامان سیمه مشرانو دوی ته ډاډ ورکړو چې سیمه امن ده او د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکز دی پکې پرانستل شي. بلور ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی د حمل له 15 منټې د نوم لیکنې پروسه په منظم ډول پر مخ ځي او د دې بهیر مخته امنیتي ستونزې او اندېښنې له امنیتي ارګانونو سره شریکوي. د دې کمیسون یو غړی سید حفیظ الله هاشمی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل هر ځای چې نه امنی وي هلته به د نوم لیکنې مرکز نه پرانستل کیږي. دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسون به که کومه تصادفي پیښه ونه شي د نوم لیکنې په ټولو مرکزونو کې د نوم لیکنې پروسه پر مخ یوسي. هر چیرته چې امنیت وي هلته به خپل کارکوونکي استو او په هر ځای کې چې نه امنی وي هلته به د ګواښونو له امله پروسه درو. خاغلی هاشمی ویل د حمل په 15مه نیټه پارلماني او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې د پروسې لپاره راهیسې تر اوسه پورې څه د پاسه 50,000 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ویلي دي چې د روانو پسرلنیو پوځي عملیاتو یو مهمه برخه او مرحله په ټولو ولایتونو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امنیت ټینګول دي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ازادي رادیو ته غواګیاس ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه همدارس په www.azadiradio.com کې هم اوریدل شي. به هم د غور پاړې او موضوع لرو. پرون په غور کې درې کسان د وسلوالو مخالفینو لخوا په ډزو وژل شوې دي. د غور والی دغه پیښه تایید کړې ده. فرشتې جلالزی په دې اړه باندې د دغه پیښې د دوو عیني شاهدانو د خبرو په حواله یو ریپورت جوړ کړی.
فاطمه او اسحاق په هغه فلاینګ کوچ موټر کې سپاره و چې د هرات او غور پر لویه لاره وسلوالو کسانو حمله ور باندې وکړه. هغوی له پیښې ژوندي پاتې شوي او د دې خونړۍ حملې په اړه د ازادي راډیو له خبریال سره غږېدلې دي. فاطمه او اسحاق ویلی چې وسلوال دوه تنه وو او پوځي یونیفورم یې اغوستی وو. د هغوی په وینا وسلوالو لومړی موټر ودراوه، د مسافرو مالونه یې واخیستل، پر مسافرو یې ډزې وکړې او بیا وتښتېدل. د پیښې د دې دواړو عیني شاهدانو په وینا په موټر کې ټول 12 تنه مسافر سپاره وو. هغوی ویلي چې په حمله کې درې مسافر ځای پر ځای ووژل سو او دوه تنه زخمیان سو.
فاطمه وایي د هغوی پوځي جامې پرتن وې. موټر یې ودراوه، اول یې ښځې او ماشومان له نارینه وو بیل کړل، بیا یې پر نارینه وو ډزې وکړې.
مالونه یې اول ورڅخه واخیستل، ګوښې ته یې بوتلل او بیا یې وویشتل. اسحاق د دایکندي اوسیدونکی دی. هغه د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې یو ملګری یې مسموم شوی و او کلینیک ته د هغه تر رسولو وروسته بیرته خپل کور ته روان و چې پر موټر حمله وسوه.
رفیق ما مریض بود، ما کلینیک بردیم، مسموم شده بود. یه دوا کردیم، بازار کات کردیم. اومدیم که یک دو نفر نظامی
اسحاق وای دو تنه پوځیان ولاړ و موږ یې ودرولو. پښتنه کول چې د کوم ځای است؟ موږ ویل چې د دایکندي خلکیو. مالونه یې راڅخه واخیستل او ډزې را باندې وکړې. د غور د دولتي روغتون سرطبيب ویلي چې دوه زخمیان ورول سوي خو د دواړو روغتيایي وضعیت خراب دی. د غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې حمله وسلوالو طالبانو کړی ده، خو طالبانو د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د خطیبی په وینا حمله د دایکندي ولسوالۍ د بندر او سنگي تخت ولسوالیو د اوسیدونکو پر موټر شوه ده.
د شهرای غور هرات نه یک موټر فلان کوچ مسافر
ده. د غور او هرات پر لوی لار د دولت مخالف ولسوالو د مسافرو پر یو فلاین کوچ موټر دزی کړي چې زموږ درې بې ګناه وطنوال پکې وژل سوي او دوه تنه زخمیان سوي دي. د ازادي راډیو خبريال وایي چې د پیښې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نای وای په لویدیز ولایت هرات کې د رسنیو وضعیت بحراني دی. د دغې اداري چارواکو د سیرشمې پر ورځې خبري ناسې ته وویل مرکزي حکومت باید د رسنیو د روان وضعیت د څېړلو لپاره یو پلاوی هرات ته واستوي، خو د هرات چارواکي د رسنیو ناوړه وضعیت په اړه خپاره شوي راپورونه ناسم بولي. تفصیل د ناجیه صاحب په ریپورت کې اورئ.
په په افغانستان کې له آزاد رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه په نوې سیړنه کې راغلی چې د امنیتي ستونزو ترڅنګ اطلاعاتو ته نه لاسرسی او له رسنیو سره د حکومت تقابل د رسنیو له مهمو ستونزو شمیرل کیږي. د دغې ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په هرات کې د رسنیو وضعیت بحراني دی او حکومت باید د ستونزو د څیړلو لپاره یو پلاوی دغه ولایت ته واستوي.
حکومت له رسنیو سره په تقابل کې دی او د خبریالانو مسؤلیت په تړاو هیڅ ډول اقدام نه ترسره کوي. همدارنګه ویندویان په خبری کانفرانسونو کې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب نه ورکوي. زموږ د څیړنو په اساس د هرات د رسنیو وضعیت د اندېښنې وړ دی او باید یو پلاوی دغه ولایت ته واستول سي تر څو جدي څیړنې وکړي.
د غیداره وی په دې ورسېو کې د هرات په یو سیمیز رسنۍ باندې حمله او د یو سیمیز ټلویزیون د خبريال وهل ټکول او لزګونه نورې قضیه د خبريالانو پر وړاندې له مهمو ستونزو شمیرل کیږي. خو د هرات چارواکي په دغه ولایت کې د رسنیو د ناوړه وضعیت په تړاو راپورونه ردوي او وایي دوی تل هڅه کړې چې خبريالانو ته په خپل وخت معلومات ورکړي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل
په اونۍ کې درې ورځې د هرات د ټولو دولتي ادارو رئیسان خبریالانو ته د خپلو فعالیتونو په تړاو رسنیو ته معلومات ورکوي او د خبریالانو پوښتنې ځوابوي. همدارنګه د هرات د ولایت د مقام لارښوونه او ټینګار دا دی څو د خبریالانو ملاتړ وشي او ورته اسانتیا برابرې کړي.
بلخوا یو شمیر افغان خبریالان وایي کچېرې د حکومت لخوا د خبریالانو ژوند او حالت ته جدي پاملرنه ونه شي د دوی پر وړاندې به تاوتریخوالی او ستونزې نورې هم زیاتې شي او دې سره به په افغانستان کې د بیان ازادي له پښتنو سره مخ شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي رادیو پروګرامونه په www.azadiradio.com کې هم اوریدل شي. همدارس د فیسبوک لیدلو لپاره هم facebook.com/azadiradio ته ورشي. زموږ خبرونه او د راپورونو لینکونه تلویګي هم درس ازادي سټوډیو زموږ د ازادي رادیو لاره تلویزیونی خبرونه هم په فیسبوک باندې او هم په ویب پاڼه باندې لیدل شي. په بلخ ولایت کې د چاربولک چمتاله او شولګری ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د وسلوالو مخالفینو فعالیت په سیمو کې زیات شوی. د چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د ولسوالۍ مرکز او د بیست پیکال کلی ته پرتې ټولې سیمې د طالب وسلوالو په ولکه کې دي. د موضوع په اړه له مزار شریفه مجیب الرحمن حبیب زی دغه رپورټ را لیږلی.
د بلخ ولایت د چمتال چهاربولک او شولګری ولسوالۍ اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو د فعالیت او حضور له زیاتېدو څخه شکایت لري او د محلي حکومت چارواکي امنیتي وضعیت ته په بې پامۍ تورنوي. د بلخ د چهاربولک چمتال او شولګری ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې وسلوالو طالبانو اکثرا هغه سیمې خپلې کړې چې د دولتي ځواکونو تر حاکمیت لاندې وي. د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د ولسوالۍ له مرکز او د بیس پیکال کلی پرته نورې ټولې سیمې د طالب وسلوالو په ولکه کې دي او هغوی ځانونو ته پکې موقت پوستې هم جوړې کړې دي. د چهاربولک ولسوالۍ یو اوسیدونکی ګدار خان یې په اړه وایي
دغه یو هفته کېږي دا جنګ د خي شدت پیدا کړی. موږ بیا دولت نه دا غواړو چې دغه امنیت ونه شي. دا کلي ولاړل کالی شول ټول کورونه ووتل خپل سرونه یې میاستلي نه دي در بدری خاک بسری دی. موږ خواهش تو دولت نه دغه دي چې امنیت رو بلي مخلوق ته وګوري دا څه ورځ ده دا څه ورځ ده چیرې ولاړ شي دا وخت.
د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کوي چې طالبان خلک مجبوروي تر څو خپل استوګنځایونه پرېږدي او اکثرو سیمو کې هم ماینونه ښخ کړي دي. د بلخ د چمتال او چهاربولک ولسوالۍ خلک هم همداراز وایي چې محلي ځواکونه یعنی اربکیان پرته له دې چې طالبانو سره جګړه وکړي خپل امنیتي پوستې د دولت ضد وسلوالو ته تسلیم کړي دي او خپله هم تښتېدلي دي. د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکو هم وایي چې همدا اوس مهال په جرقله او کویلبر سیمو کې د امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ د جګړې کرښې جوړې شوې او پر یو بل خال ډزې هم کوي. د چمتال اوسیدونکو زیاتوي چې د خلکو پر کورونو د حکومتي ځواکونو اوانونه او راکټونه لګېدلي او د استوګنځایونو د ویجاړېدو له امله دوی اړ شوي تر څو خپلې سیمې پرېږدي. د چمتال ولسوالۍ یو قومي مخور محمد ثابت یې پاړه وایي
په چمتال کې په جرقلا کې خطای د توپو نواریوی په توپو خلک ودی دولت ضعیف نه دی په زوی د دې چې خلک په توپو ودی ور دي چې خلک د منطقې نه لري کو کین نه لري کیو توپو نه دی ودری بی د خلک نور بی ګناه مولست نور نه زبری بی د غوی خو قاتی د وچکالی ده دی وی خو قاتی ده د بل خو خلک په ریون دي شیر و تکتیڅو
په شولګره ولسوالۍ کې هم چې لا چهاربولک او چمتر سره ګډه پوله لري خلک وایي چې دلته د طالب وسلوالو فعالیت نسبت پخوا ته پراخ شوی او وسلوال طالبان د حکومت پر ضد شبنامې خپروي. په بلخ کې امنیتي چارواکي وایي چې ډېر ژر به د یادو سیمو د تصفیه لپاره پوځي عملیات پیل شي. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی سره له دې چې په چهاربولک چمتل او شولګري ولسوالیو کې د طالبانو پراخ حضور تاییدوي وایي چې د یادو سیمو د بیرته نیولو لپاره اقدامات ترسره کیږي. دورانی په دې اړه وویل
ما په دې سره تمام ساعت هم از طرف چمتل و هم از طرف چهاربولک و هم با تفاهم با جوزجان مر کردیم که بعض روزهای ما نظامی است که باید تو افشا نکنیم دیگه ضرور که شاید ما یک عملیات بسیار برخواستا و گماندویی داشته باشیم که شاید نام بکنیم.
د یادولو ده چې د پسرلي موسم پر راتلو سره نه یوازې په بلخ کې بلکې په ګاونډي ولایتونو کې لکه سرپل او جوزجان کې هم د طالب وسلوالو فعالیت پراخ شوی دی. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښته اوس هم احمد شیبراو د ونسان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصره.
د ترکی حریت خبرونه لدغه واده د افغان پناه غوښتونکو د استلو په اړه مطلب خبر کړی دی. د ورسپانې په باور په روسي څوونه کې نږدې 2000 افغانان له ترکی استل شوی دي. حریت ورسپانې د دې افغانانو دقیق شمیر 4,386 تنه یاد کړی دی. ورسپانې لیکي دغه پناه غوښتونکو په 9 الوتنو کې کابل ته انتقال شوی دي. ورسپانه د ترکیه د مهاجرت او پناه غوښتونکو د ادارې په وینا لیکي پر راتلونکو ورځو کې به نور افغانان چې هغوی هم اسناد نه لري له ترکیه وایستل شي. د ترکیه د کورنیو چارو د وزارت په وینا په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 40,000 افغانان دغه هیواد ته ورغلي دي. د حریت ورسپانې په باور اکثر هغه افغانان چې ترکیه یې له خپلې خاورې شړي هغه کسان دي چې له ایرانه ترکیه ته غیر قانوني اوښتي او اسناد هم نه لري. د ایستلو دغه لړۍ د اپریل له 8 پیل شوې ده. د ترکیه لاله په تیرو دریو کلونو کې ګڼ افغانان اروپا ته تللی دي. دغه ته ګوس ورو شوی دی. خو د ځینو لویدیځو رسنیو په وینا اروپا ته ډیر هغه افغانان تللی دي چې په خپل هیواد کې کار نه لري. ډیپلوماټ خبرونه د افغان ډیپلوماټ اشرف حیدری لیکنه خبره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلی دي چې نړیوالو ته پکار دي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړې ترڅنګ اقتصاد ته هم پاملرنه وکړي. ډیپلوماټ لیکي که څه هم د جګړې پر مهال شوونځي نشو جوړولی خو له شوونځیو پرته جګړه هم نه درېږي. په مقاله کې لولو افغانستان له شمرغه د میسو اورسپنی لیتیوم او یو شمیر نورو منرالونو پراخ زیرمې لري نو که چیرته نړیواله ټولنه په دغه هیواد کې پانګونه وکړي او تخنیکی مرستې ورسره وکړي له دې سره به خلکو ته کار پیدا شي او د یاغیانو هلې ځلې به ورسره کمزوري شي. خبرونه بیا لیکي چې له اقتصادي ودې سره په افغانستان کې د مخدر موادو مخه هم نیول کېدای شي. په تیره بیا په زراعتي ډګر کې پانګونه دې ته زمینه برابرولی شي چې بزګران د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي. ډیپلوماټ ته هم لیکي چې له اقتصادي ودې سره د اداري فساد مخنیول کېدای شي. د دې لپاره چې د معاشونو له زیاتېدو سره شي رشوت کم شي. ډیپلوماټ بیا څرګندوي چې په 2014 کال کې چې کله بهرني ځواکونه له افغانستانه وتل نو اقتصادي وده ډېره ورو شوه چې له شمرغه د افغانستان د حکومت اصلاحاتو په تیرو دریو کلونو کې بیرته تر یوه بریده اقتصادي ثبات راوستی دی. ډیپلوماټ لیکي روان کال افغانستان د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت پانګونې تړونونه لاسلیک کړي دي چې تا مدل دې سره په دغه هیواد کې پر راتلونکو څو کلونو کې اقتصادي وده له 2.5% ته لوړه شي. که څه هم اشرف حیدری د مهاجرو مسلې ته په خپله لیکنه کې اشاره نه ده کړې خو که چیرته د افغانستان اقتصاد ښه شي شاید د کډوالو بهیر هم ورسره ورو شي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولای دی. سعودي عربستان د سیشن پر زویل ده هیواد چمتو دی چې د یو پراخ نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې سوریې ته خپل سرتیری واستوي. دا خبره د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبایر په ریاض کې د ملګرو ملتو له سرمنشي انټونی ګوتری سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. نوموړي ویل که په سوریې کې نړیوال ائتلاف پراخیږي نو د سعودي ځواکونه به د امریکا په مشرۍ دغه ائتلاف برخه وي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز اژانس راپور وړاندې کوي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که په سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخېدو پریکړه وشي نو هیواد یې چمتو دی چې سوریه ته خپل سرتیری واستوي. عادل الجوبیر چې پرونې پر یاس کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتیرس سره ګډې خبري غونډې ته څرګندونې کولې وویل موږ په سوریه کې د شخړې له پیل راهیسې دغه هیواد ته د خپلو ځواکونو د استولو په اړه له امریکا سره خبرې کولې. نوموړي ویل د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما له ادارې سره هم سوریه ته د سعودي ځواکونو د لیږلو موضوع مطرح کړې وه. تر دې وړاندې وال سټریټ ژورنال ورسپانې خبر ورکړی و چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې د عرب هیوادونو یو ګډ ځواک برابر کړي چې په سوریه کې د امریکایي سرتیرو ځای ونیسي. عادل الجوبیر په دې اړه وویل چې په دې حق له بحثونه روان دي چې څه ډول یو ځواک او له کوم ځای نه برابر شي چې په سوریه کې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ غواړي له سوریې نه امریکایي سرتیري وباسي، خو امریکایي مقاماتو په دې اړه تر اوسه کومه دقیقه نیټه نه ده په ډاګه کړې. سوریه ته د سعودي ځواکونو د استولو موضوع په داسې وخت کې یاده شوې ده چې امریکا، برطانیې او فرانسې د رواني اونۍ په سر کې پر سوریې راکټي بریدونه وکړل. دا بریدونه په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال تر ادا وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر وشول، خو د سوریه حکومت او متحدې مسکو په کیمیاوي برید کې لاس لرل په کلکه ردوي. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د امریکا، برطانیې او فرانسې تر بریدونو د مخه ویلي چې سعودي د امریکا د یو اساسي متحد په توګه چمتو دی چې د سوریې پر ضد په پوځي اقدام کې ونډه واخلي.
او اوس هم اسمت ساروان ته غوږ دو چې د سیګریټو د بایو د لوړیدو په اړه باندې یو جالب ریپورت جوړ کړی.
په بریتانیا کې طبي متخصصانو وړاندیز کړی چې د سیګریټو بیه دې په سلو کې 50 زیاته شي څو انسانان زیات ژوند وکړی شي. د میرر ورځپاڼې د راپور له مخې څېړونکي وایي چې که په بریتانیا کې د سیګریټو بیه په سلو کې 50 نور هم زیاته شي نو له یوې خوا به د ډیرو انسانانو ژوند وژغورل شي او له بلې خوا به په میلیاردونو پاونډه وسپمول شي. دوی ادعا کوي چې که د هر قوطي سیګریټ بیه تر 1500 پاونډو زیاته شي په میلیونونو انسانان به د سیګریټ پرېښودلو ته مجبور شي. د دوی په وینا تر ټولو زیات خلک به په چین کې د سیګریټ څکولو عمل پرېږدي. څېړونکي هم دراز وایي چې دا چاره به 1.3 میلیارد پاونډ د سیګریټ څکولو په وجه د ناروغیو د درملنې له درکه وسپموي. دوی په ځانګړي ډول د سږو او سرطاني ناروغیو یادونه کوي چې د انسانانو زیاتې پیسې پرې مصرف کیږي. په بریتانیا کې اوس د یو قوطي سیګریټ متوسطه بیه نږدې 1.5 پاونډ ده.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دا بلوسیار کو زیل زابل ولایت کلاس بازار څخه خبره کوم. ورور از تاسو مو د کلاس بازار هیڅ کار نه دی او تاسو د حکومت یو ډیر فخر سره کوي نه دی یو پارک نه یو چوک نه بل ټول بازار کې یو چوک نه سه یو چوک کار شروع کار کار په نیمایي مدره دی بسکا دغه په نیمایي پات او اخره څه کار لغم څو نه وي اوس چوک دا ټول ولایت او ټول بازار کې یو چوک نه سه ورو دا د حکومت صدا وستن ورمه دا وایي چې به څه دی ولایت کې کار وکړي پارک کې چې زیاده جوړ څرکان یې کاځه وازه د نخښې جوړ دي چې دا سره مرداري دي پس هغه وستن یې دا وایي چې به څه دی السلام علیکم.
السلام علیکم روزګار زبل من ولایت د لسرګا څخه می زنګ درته ولیدې جمعه ګل نن زما روزګار په دې ایرمن کې یو داسې جنگ دی یو داسې لګه درګه د عملیات روان دی روزګار خو بالا اسم تجار در وس پر نه وکړي زما وستر او زما دغه د لوپول شرواک څخه چوراله د ایرمن عملیات و نه درې مخکې بوج وره چې به په شاله چې عملیات و نه درې او دا عملیات پر مختګ وکي چې مختبو زیو سلام به احترام خدای دې مرسته.
السلام علیکم الی رادیو کارګونکو ته سلامونه وړاندې کوم پس له سلام ازل ننګرهار خبرې کوم کله چې په خوا د مجاهدینو او د شوروي جنگونو نجیب ناری ویلې چې راځي موږ سره کښېنې خبرې وکړي مالې ډرانو هغوی ویل چې موږ تا سره نه غږېږو موږ له شوروي سره خبرې کوو اوس ما هغه وخت ده مولا صاحبان له امریکا سره خبرې کوي څنګه چې د نجیب ارمان ټول افغانان کوي همدغسې به د اشرف غني ارمان دوکي او بیا به وخت تېري او ټول جګسې سره یو لاس وروري لاس سره ورکوي او نور دا ورور وزنه بنده کوي وسلام
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی دا د ازادي راډیو دریز نه دی
ازادي راډیو ته غواګست وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته پام وکړئ د غور والی ناصر خازی وای د دی ولایت په فیروزکو سیمه کې چیرته چې پرون وسلوالو یو شمیر کسان په دزو وجل تصفیوي عملیات روان دي د خغلی خازی په وینا وسلوالو په فیروزکو کې دی یو فلاین کوچ موټر اوس پرلې کوزی کړي درې وجلی دوی ټپیان کړي او دوه تنه په تیښته بریالي شوي برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو څلورو ورځو پورې کابل ته د وارداتي برېښنا لیږد بیرته پیلېږي طالبانو څو ورځې وړاندې په بغلان کې د برېښنا یوه پایه غورځولې وه چې له امله د کابل برېښنا په لویه اندازه اغېزمنه شوه د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي له دې وروسته به په دې ولایت کې د هغه چا عریضه او نور دولتي کارونه د اجرا وړ نه وي چې تذکره او د رایې لپاره د نوملیکنې کارډ ونه لري د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که په سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخېدو پریکړه وشي نو هیواد یې چمتو دی چې سوریه ته خپل سرتیري واستوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې د خبری اژانسونو په دې راپور باور نه لري چې وایي د نړیوالو پلټونکو ټیم دوما ښار ته داخل شوی دی او لزګونه زره کسانو پرون ناوخته د ارمینیا په پایتخت یروان کې راغونډ شول او د صدر اعظم په توګه د سرک سکسیان د ټاکل کېدو پر ضد مظاهره وکړه مرانه چې ازادي راډیو ته موږ غنیولې د لند خبرونو مو اوریدل د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې لوستلې شي اوس هم د زینو خلکو غږونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي
د زینو خلکو اس ام اسونه چې موږ ته د افغان بیسیم لارې را لګلی په بیلابیلو موضوعګانو د لاغې ډلې ګل زمان صادق کونړ له مرکز اسدآباد لیکلي د انتخاباتو ثبتنام پروسه روانه ده او د کونړیانو مدا غوښتنه ده چې خپل نوم ثبت کړي څو په راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي حاجي شمس الحق هلمند له سنګینه بیا دغه نظر په خلاف لیکلي د جنرال رازق څخه مغوښتنه ده چې په زور په خلکو نوم لیکنه م کوي د انتخاباتو لپاره عبدالواحد مدقیق بیا د لوګر څخه لیکلي دي افغان سرحدي پوځیان باید تجهیز شي څو د خپلې خاورې ښه دفاع وکړي خیرالدین منیب له بدخشان لیکلي دي د پاکستانیانو په ژمنو باید اعتماد ونه شي د په خبره افغان سرتیري باید افغانانو لخوا کلک ځواب ورکړي یو چا د خوست لیکلي دي چې د غلام خان بندر کارکونکي دی او د ویل دي چې شپاړس میاشت کېږي خپل معاشي نه دی اخیسته او په اخر کې هم میسم توحیدی له دایکندي لیکلي پاکستان هیڅ وخت یو باثبات افغانستان نه غواړي تاسو هم کولای شئ د افغان بیسیم ته سوات لسلاري په وړیا توګه خپل سمسونه مونږ ته راوستوي خو یو هیله ده چې سمسونه لند را لیږي واځي ل خپل نوم سره او په هغه موضوعګانو باندې سمسونه را لیږي چې واقعا ستاسو لپاره ستونزمن ښکاري او باید حل شي په جلال آباد کې د سولې او حق غوښتنې خیمې ته د جنگ قربانیان ورغلي ول او پر لاټوالو سره د خپل ستونزمن ژوند د کیسولو شریکول ورسته په جنگ کې لښکیلو ډلو وغوښتل چې جنگ بس کړي او سولې ته راوګرځي. په دې اړه باندې باز محمد عابد له جلال آباد یو رپورټ را لېږلی.
د تیرو لسو ورځو راهیسې په جلال آباد کې د ختیځ زون په کچه د ولسونو په استازولۍ ګڼو ځوانانو د سولې او غوښتنې خیمه درولې چې هره ورځ ورته د بیلابیلو قشرونو خلک ورځي او د سولې او غوښتنې له غږ سره خپل غږ بدرګه کوي. د پرلتوالو یو تن مخکښ انجینر عباسین بهیر وایي چې د دوی هم فکر ملګرو د پرلت خیمه د دې لپاره درولې چې د ختیځ ولسونه راشي او لدغه لاري د سولې او امن غږ په جنگ کې خکیلو ډلو ته ورسوي.
نن زمنګ لسم ورځ او د لس ورځو په جریان کې د خیمه ته د ټولنې د بیلابیلو اقشار څخه خلک راغلي دي او د سولې لپاره خپل غږ اوچت کړي دي. د په دغه تسلسل کې نن د جنگ قربانیان راغلي او خیمه ته خپل د جنگ قصې وکړلې چې په دوی باندې څومره سخت او نادودې تیرې شوې دي او د سولې لپاره خپل غږ اوچت کړي.
یو تندولس کلن ماشوم چې کابو وکاله د مخې پلار په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی په خیمه کې له پرلتوالو سره خپل ستونزې شریکې کړي.
زمانم د لیاقت او وکاله مخ کې زما پلار په میدان وای کې شهید شوی او ګلکاری تروان او سبي وخت او دا چې موږ به څه مشکلات راغلي دی باندې اواز الله خبره ده. زمونږ روز وړو کې ناروغ دی موږ سره دونه پیسې نشته چې هغه ډاکټر ته وي سیا کم دوي نه وکړي او دا طالبان او زایش نه ټول هیلالرم چې نو دا جګړه بس کی.
د سولې او غوښتنې خیمه ته یو کونډه میرمن هم راغلی و. نو موړي د پرلتوالو لستیج نه په جنگ کې لخکیلو ډلو غوښتل چې جنگ بس کړي او نور خويندې مندي لکونتونه وژغوري.
مېل چرانه الله واغستو او په دې کابل باندې شهید شو. نو په ما هر رقم مستون زراغل سار چې پاسي ګم اوزم زه د چا جامین زم د چا ظرفونه زم او زه د خپل بچانو ته یو مړی نه فقره اورم او دوی په مړو طالبان نه دغه غوښتنه غواړم چې نور د جنگ مکی نور د قلاری وسول راولي. زه نور نه غواړم چې د افغانستان کې ما غوندي نور سیاسي شي. زه نه غواړم چې ما غوندي نور میاندې د ذلیل شي.
په ننګرهار کې پرلتوال وایي چې په تیرو لسو ورځو کې په جنگ کې لښکیلو ډلو څخه دوی ته کوم مثبت پیغام نه دی رسیدلی خو زیاتوي چې د ختیځ زون په کچه به یوه لویه غونډه رابلي او له هغې وروسته به خپلې غوښتنې په لیکلي بڼه افغان دولت او د دولت وسلوالو مخالفینو سره شریکوي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولی دی. د کونړ نورګل ولسوالۍ کې یو شمېر موټر چلوونکو د ځای چارواکو خلاف مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو وویل مسؤولین دوی بې ځایه ځوروي. خو د نورګل چارواکي وایي موټر چلوونکو د عمومي سړک پر سر د موټرو اډه جوړه کړې وه چې د جلال آباد او اسعد آباد ته تلونکو موټرو په وړاندې خنډونه جوړ کړي وو. او بل د نجونو لیسې مخې ته یاد اډه ده چې له امله یې نجونې په اسانۍ خوانځي ته تګ راتګ نشي کولی. روح الله انوري په دې اړه له کونړه یو رپورټ را لېږلی چې په همدې سره به د دغه پروګرام خبري برخه پای ته رسیږي. ورپسې د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام درته خبریږي او په پای کې به هم د جاوید امیرخیل په غږ یوه نوې سندره.
د مظاهری یو تن ترتیب کوونکی ازادي رادیو ته وویل دوی د ولسوالۍ لخوا نیول شوی او بد سلوک ورسره شوی. نو ځکه د یادو چارواکو خلاف مظاهره پیل کړې ده. هغه وای د اسد آباد او جلال آباد ترمنځ لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې او تر هغه به دغه لاریون دوام وکړي چې څوی غوښتنې نوې منل شوي. د نورګل ولسوال محمد ولی خدام ازادي راډیو ته وویل دوی ته ولسونو شکایت کړی و چې د موټر واډه د لوی سړک پر سر جوړه شوی خلکو ته یې ستونزې پیدا کړي. نو ځکه د اډې د پاره بل ځای وټاکلو. موټر چلوونکو نوې زیته لتللو انکار کولو او حکومت مجبور شو چې د ولس د ستونزو کمولو د پاره په موټر چلوونکو فشار راوړي.
مظاهره په دې خاطر دا چې دلته د سړک د مزار لسه د چوک دی پر اوس کال دی ولس او د والدینو شورا او د خلکو عریضه د څه وکړه چې دلته د ګاډي ودرېږي ریوران پکې حتی تر دې چې د زنانه او کارته نه ویډوګانې وکړي په داخله د موټر کې ناس پټه هم متقاعده کو چې دا غزه کې به ودرېږي ل 100 روپۍ کې را پټي والا سره جوړ شي کې 50 روپۍ جوړيږي او 100 روپۍ جوړيږي نو تاسو د دولتي ځای نشته چې هغه پتا څنګه پټه اډم مو ته جوړ کړی
د یادی ولسوالی قومی مشران وای ولسوالی د خلکو غوښتنې سره سم اقدام کړی او دوی د سړک پر سر او د نجونو لیسې مخې ته د موټرو اډه نه پرېږدي.
نوسانو د مکتب مخه ده تاسو مهرباني وکړئ تاسو دا ګاډي مو پرېږدئ چې دا ګاډي کې مختلف کسان کوي نو خبره ده چې مخه ده دا ورس په سره باندې د خلکو دا کار کوي. دا حاجی سید جلال د نورګل ول د ورانو معمولی خپل نه ته مسله وو پرون هغه مسله کې هم زه موجود ما چې پرون جنایي سره منځنۍ کې زه موجود ما چې ما دا خلک دا وېستل د کومندانای نه هغه وخت کې زه حاضر ما جنایي سره ناست ما هغه خلکو نه استداري واخستو استدادي او سره پرې غوستل.
د ولسوالۍ مسولین وای ظاهره پای تر رسیدلې او د کونړ جلال آباد لار چې د دریو ساتو د پاره بند و هغه هم خلاصه شوې ده. خلک وای زکه یو ولسوالۍ ته د موټرو د اډې پاره شکایتونه کړي و چې د یادې هډې لامل د کونړ جلال آباد لار ډېرې وختونه بند وي او د خلکو د تګ راتګ په وړاندې خنډونه پیدا کړي دي.
آزادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
آزادی اوریدونکو د خبرونی مینوالو سلامونه می ومنی ستاسو د روغتیا په هیله ستاسو پیغامونه ورو دا ونی محمد نور خبرون په تیر ستاسو ډیر پیغامونه ترلاسه کړی دی غوړم له تبصره پرته خبر کم څو کولای سم ډیری شکایتونه او ستونزې اوریدل سي او تر چارواکو ورسیږي. تر نور شکایتونو د مخه ستاسو هغه پیغامونه راخلم چې په خوست ولایت کې د افغان او پاکستانی ځوکونو ترمنځ د تیر ورځې د جګړو په اړه مو خپل نظر نه راستول دي شدې چې په لومړي
السلام علیکم یو گھر والے سر آپ تماس کے ڈیر مننا ڈیر کلائی جب وان پوز تھا وہ پاکستان ترمخ ہوتا ہے شدید دماتے ورک غاخ ماتون کی دوا دے ورک کل زندہ سے جواب برقی بیا بدا یاد ساتھ بیا بتیارا یقین بل خاورا یو وان په پاکه خاورا یو وان په پاکه خاورا د پمخي تیر غل کی دا به سزای و سلام
مله. السلام علیکم زامیر محمد میدان وردګو ولایت د خلوص والی وسیدون کوم دا غیر غل چې پاکستانی عسکرو د افغانستان په کرخه خاوا باندې په افغانستان په کډوالو باندې بریدونه کړی زموږ دا غند موږ دا هیڅ وخت سیف کلا کې دا بریدونه نه منو مګل خپل وینا د خپل سر بس لدی خپل ګران افغانستان نه قربان ده نو ټول هوا دوالو څخه هيله او وکړه دا لرمه چې د پاکستان له ایران د بس دې په مقابل کې کلک پیسې لا کلک جګړه پیل کی د کلک شکست ورکی. السلام علیکم.
هلو سلام علیکم یو محمد لاد غزله ولایت محمد لاد سے ماسر خبر کوم اول آزاد رادیو کارکون کے تو ٹول ہوتا اور ریڈن کے تو سلام کا بعد میں سلام ہے پاکستان پو اور بہو استبان دی ما با نظر دس دے خوس بن جام نہ کرے نا بھائی دی وج نارے تقدیر نارے وچ دا ملک خلق کول دی دولت لا شاوا دری او دا تو نو یام خلے خودی نو یوار کے خلے جل نو سر خیار کو یو نا او کی جی دا ملک کول پر ونا سی افغانان دا یو کی دا من پیام نہ سر کی و سلام.
السلام علیکم زه نقیب الله نگرار د نگرار ولایت نه تاسو ته مخاطب یم د نگرار د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیک احترامات د خوست عوام خصوصا د خوست والی او د خوست سرحدي ځواکونو ته ډیر په زړه احترام سره احترامات کوو چې دوی د پاکستان هغه حمله شنډ کړه چې کوم د جیسه دی جوړی هغه د دواړو د غاړو نه د پښتنو د بیلوالي یو کوشش دی او د هغه اړې پښتنو ورونو ته هم پکار دي چې د دې تاسیساتو جوړولو مخالفتونه وکړي. والسلام.
زه پرځان د فاریاب د ولایت غرماشتو ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته بالخصوص د خوست خیرتمن ولس ته سلام وړاندې کوم. د خوست خیرتمن قومونه چې د پاکستاني د پاکستان د تیری په مقابل کې خپل غیرت وښود او څو ځوانان شهیدان شول او تعداد یې زخمیان دي. د الله جل جلاله څخه د شهیدانو وارثیت ته صبر او زخمیانو ته شفا اجر غواړو. په دې غم د فاریاب ولایت د غرماشت ولسوالۍ خلک ورسره شریکان دي او د کونړ او جلال آباد ولس دې هم تل د سرحداتو لپاره د پاکستاني ملیشیو په مقابل کې عکس العمل وشي، څو مخنیوی وشي او هغه مهاجرین چې ولسوالۍ د کریو څخه راغلي ننګرهار و کونړ ته راغلي دي هغه بېرته خپل ځای ته ورشي ځای پر ځای شي. وسلام.
علیکم سلام دوستانو، دا ستاسو د پیغامونو څو بیلګې چې د خوست ولایت د زایزی میدان ولسوالۍ د تیر ورځې جګړې په اړه مو د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې دستګاه کې پرې شو. البته یادونه کوم چې دا پروګرام یوازې ستاسو پیغامونه خپروي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. دا هم باید ویم چې په خوست ولایت کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وروستۍ جګړې په اړه یوازې ستاسو نه بلکې د افغان حکومت لخوا هم بیلابیل خبرګونونه راپورته شول او دغه راز د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون هم د پاکستان پر دې اقدام انتقاد کړی او د افغانستان پر خاوره د پاکستاني پوځیانو تیرې غندي. د دغه کمیسیون د غړي عبداللطیف ژوندۍ خبرې به په دې اړه واورو چې له ازادي راډیو سره یې کړې دي.
تل مونږ خپل غږ پورته کړی دی د خپل ملت مراد باندې او مونږ د پوسټ ویو ولس په عزت ولس هر وخت د خپل خاور نه دفاع کړی دی. د بلشت وشتنه لکه څنګه تاسو پرون ولید چې پاکستان آرمی ته دوی رحمتونکي ځواب ورکړو او همداسې د دوی مهمات تجهیزات هر څه بېرته شي هلته غوښتل چې مخ ته راشي. د افغانستان په خاوره کې خپلې هلته د افغان تار مورد باندې کار شروع کړي او کار پیل کړي چې هغه کاري دې بند کړو او زمونږ د دوی نه یو نفر د افغانانو چې دوی ته فتوا ورکړي د پاکستان حکومت او زمونږ یو نفر هم زخمی چې حکومت نیولې دی تر څو پورې د زمونږ په ولسوالۍ کې دي د میدان.
خو دا پیخه رامنځته شوه، پاکستان صدر اعظم کابل ته سفر وکړو، لږ وروسته دا پیخه رامنځته شوه، په اړیکو باندې اغیز؟
بلکل صاحب، دوی مثلا چې زمونږ سره ژمنه وکړه چې سوله ته به راځو او طالبانو سره به خبره کوو، دوی مثلا د سوله ټکر ته کښېنو، دوی چې سم پاکستان ته رسېدل نه وو. په هماغه ورځ دوی په کونړ باندې څلور سوه څو راکټونه وویشتل. دوی په خپله خبره کې مونږ تل غږ پورته کړی، دوی ژمن نه دي، پاکستان درواغ وایي. پاکستان باندې چې کله نړیوال فشارونه راشي دوی عجل رامنډه کړي، دلته مثلا ناستې زمینه برابره کړي، بېرته چې لاړ شي مثلا لږ چې اخوا دېخوا بیا ځانونه نړیوالو ته وښيي چې دغه مونږ لیواله یو او دلته به مثلا دوی پاکستان کې د تروریزم ضد مبارزه کوي. برعکس چې څنګه بېرته فشارونه لږ نیسته شي بیا پاکستان خپل کار دوام ورکوي.
نو هغه کس چې نیول شوی که هلهغې نه څېړنې شوي وي، هغه څه ویلي دي؟ په ټوله کې د پاکستان هدف د داسې حملې څخه څه و په خوست کې؟ تاسو دا مغزي سره تړاو لرئ، له اوسېدونکو سره بلد یې او دلته د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په برخه کې کار کوئ، د هغوی هدف څه شی و او دلته د افغان حکومت غبرګون باید څه وي؟
دوی خو ویلي دي په خپلو خبرو کې چې مثلا مونږ ویل شوي دي چې مونږ باید د افغان تار ټولو سره نه تېر کړو مکمل. البته په دزی میدان کې یو مشکل دی چې بس ځای کې دوی وتلي ورنلتلي دي سره د خط صحیح پروت نه دی. نو دوی غوښتل چې مثلا د خط د افغانستان خاوره کې کې چې هغه دی ورته د افغانستان ولس هم ورته رحمتونکي ځواب ورکړي په مقابل کې.
او حکومت ته څه کول پکار دي په داسې حالاتو کې؟ آیا لازم اقدامات یې کړي دي؟
حکومت چې څه لازم ولی صاحب سره پرون خبرې وکړې، دوی خپله صحیح تللي وو، رئیس امنیت ملي، کمانډان د امنیې او خپل ولس څنګه وسلې وزیر دفاع سره اړیکې نیولې دي، وایي چې ما خپل اردو ته لازم وظیفه ورکړي ده چې څه مشکل وکړي چې په اعتماد کې اوسره چې تر صبر الحمدلله د حکومت ته همکاري د ولس سره څنګه شته ده.
د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی عبداللطیف ژوندی و.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
اوس پستا سو هغه ستونزې او شکایتونه وورو چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه مو موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم، عبدالودود د کندهار څخه.
وروره کندهار څخه د خلک په زور په د تشکریه د فار د سب کې نام د فار خلک په زور را بولي هر سړی او دکان ته ورځي په زور را بولي او څنګه کار دی دا په زور باندې خو نه کیږي دا په زور باندې وسلام په احترام
الو السلام علیکم زه پر یدي خبرې کوم د کابل ولایت سره اسبانی احمد زینا هله کی کارونه د دې کارونه شروع کړی دي خو چې د افغانستان ته امنیت راولې باید د مهاجرونو پاکستان او ایران مهاجرونو راوباسي او د ماشو ته چې 1500 ډالر ورکي او یو نمبر ځکه افغانستان ته بخپله سولې ان شاء الله راشي دا تابانه حکم اسبانی احمد زای کوشش وکړي ان شاء الله مهاجرین پاکستان راشي او 1500 ډالر وچی بس ان شاء الله افغانستان ته باندې او یو نمبر ځکه ورتي والسلام علیکم
السلام علیکم جزیل کوزه زابل ولایت کسره خبر کوم څه دا وایي صاحب صدا واړم چې په زابل ولایت کې څه کار نه کوي زابل هغه ډېر شاته ولایت دی هیڅ کارون نه کوي ویل چې روحي په ماجی چې زابل ولایت سره حجي ولایت خو به سر حجان نه لري پاکستان سره فرحت ځان سلام پک شبان دې منظرې زاین لري پاتې شي د جنرال د خلک روز د زاین نه سبق شي څو یو شوک نه دی پک شي جوړ شوی چې د نسال د فشن چې سال دونی پاتې ولایت دی شوک مثال د خو یو شوک کار پک شروع شپږ مې چې خو به راکړ د کومې پاتې او اخر هغه څه ونه وروي وڅ کار نه سبق بل
السلام علیکم
د سر غرام
خدای بزاد د دولت آباد ول فالینا خبره کومه روس په وطن کې ډېر مشکلات دي جنگونه دي اسرائیل هم ځاني دي نو که پتا غاړه ته خبرې وکړي
الو سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم زه محمد لاس د مخیر له غږ نیک خبره کوم زما نظر د انتخاباتو په دغه کې خداره کوم ته د سيزون په غږ کې به د ټول پښتانو خپل په غږ کې ولایت کې وسل د ټول بیرای مرکزو ته ورنه په څه حساب ځکه دولت رسیدګي نه ورته کوي زه د اطن نه کال کې د ډیر ماجر يم واتر نکاله کی کور وطن من کراچ پاته دلته پروت و د یو دی ور په کومه کولای کرا سره سوي تشکرا ورغلې د ماجر په حساب سلواري دلته تو اندازاره ورنه دی واده د لوغ سره د کومه کنه دی کی ور کوي تشکرا من تو لغه دی فکر وکړو ځوان چې دا دی ګټه وکړي نه دی چې ور پښتانه والسلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جن مدانی دین دبرغس ولایت د دغدس ولسوالی د دروډن د کلی په کوم سره سره په څو برابر او شلې د غلمو زخ په سند د بارګو شمالي د ټول حالت کې د مرګ د اخلاص مالدار مدوبین او وطن وطندار مدوبین او وطن مرمل خصایب د امام ملک د چسان او بنلرو او خلک مدار بدر د لغوارو چې دغه دولت د غلمو زخ ورسوي چې دغه د بي سي مؤسسه ولې بارغه په خصوصم د برابرۍ منطقي ته د پنځه او د پاکستان او صاحب دغه ځوندا کوم نه بو مو نو که څور خو دغه ټول پیوار د خلک د پاکستان او سر بدره ټیکټ ټیکټ یو وزي چې سرګدان غوي په مخ دې د توسل ته ناس دوه غوي له یو وخت مرشي او په دې خدا سدار بدره ټیکټ ټیکټ یو وزي هغه غوري خو دا اجر کومک ورته او کدا خلک ما اجر سو ویرات وو بادغه سولاره دولت باندې هم بوچکی یا کدا سایبن زایین غواړي خیمه غواړي کاسه غواړي سایب دې غواړي او غاز غواړي سایب وو به غواړي چې خپل خپل ځای یې څه ته ځای خپل ځای ته کومک ورکړي شي غنم منم وي چې نو او دولت دې دې څه نه کوي السلام ورحمت الله وبرکات
السلام علیکم زه ګل محمد د بل د کا ولایت د سربیا د ټلیفون سره کوم موږ دا دي خبره څه ده خوند نه خو موږ د حکومت د جدي ناراض یو کندش د ټاونو وکیلو بمباري او حکومت کی څه نو کوو د بش خبره څه کول او استاد له دا غون طالبان له غون ملک خلک شي ځان کړو موږ انتخابات ته برخه نه خو نو خدا فهمه
خله سلام علیکم زه د ایمن ولایت څخه خبر کوم د انتخاباتو پاک لازم ده نظر دی ایا دا به د خلکو په سترګو کې خاورې دوړول نه چې انتخابات په نامه باندې ولایت شو ولسوالۍ شوراګانو ته څوک نمایندګي یا پارلمان ته د ایمن د لشکرګاه د څرګرینې یا درینې او ځینې څخه د نړۍ څخه د عزت په بغرانه پرې دا ټول ساحه چې د غیر امنیت نشته پکې د امنیت د طالبان په ورکه کې د درینې او ځینې څخه نیولې بیا ځا تر باغران پر ځای د شاک په څلور کول انتخابات په داخله کې د قنات وکي چې د خلکو په ستوګو کې خاورې دړوي یا رسنۍ چې په دې خپل هم پوهېږي رسنۍ والا چې دغه منطقه کې دولت واک نشته او انتخابات خبرې جوړې شته کوي د خلکو په ستوګو کې خاورې د خلکو په دې حکومت په دې وکیلانو باندې باور وکړي چې دغه ټکه کې د څوک په خبره نه وي.
السلام علیکم ورورا, زما نوم حامد پتیا ولت پټنا سوالت پاسترم اړی کنه مونږ دا وختن ورو دي دولت نشي زمون دا کوم سر حدیث نشي دوی ته دې سم زیات تو یو پملرنه وکړي تر سو دا ته کې دې رسنج راځي او دا دې اکستنی مال شو او پوز دا خو ته پلنه سفشي یو مړان دی راغلی دی خو دولت چارواکي هم مرکزی حکومت هم چوپ نه خو چاړوندې مسلې سره او دا د موضوع چې کومې حل دي دغې ته د حل لاره ولټوي. مننه.
دغېم بادغس خبره کوم د درې بند کلي دا ټوله بادغس لالوانه دی وچکالي ده ټوله به و هجرت ته مجبور شوي دي کډې سهار بېګا بارېږي که چېرې ریادو ازادي زموږ غږ به جهان ته ورسي او زموږ رئیس جمهور ته ورسي چې د هغه د مسلمانانو غمخوري وکړي دلته یې کومکونه وبشی ورته راواستئ نو دغه زموږ ناره چې ته ورسي دا به ډېر ښه کار یې. نو بس دغه مې ویله چې دغه پیغام زموږ د طرفه دی او تاسې ورسوئ و دولت ته چې ډېر خلک مجبور او ستړي دي دا هر سړی اولاد یې په غاړه کې ولیدلی نه خاطي ده سخته کاتی ده پر بادغس باندې وچکالی ده او دغه دولت ته چې زموږ پیغامونه ورسوئ دا خپل د ملت غم مخوري نو دا به ډېر ښه کار یې.
الو السلام علیکم, زه ټکر سرباز د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما چې دا انتخابات را شروع کیږي چې دا مې د فکرې رانه کې په محمد کسلی ته لا رایه ورکم. و سلام.
وعلیکم السلام ګران ورور, ستاسو شکایت مو د خبر کړ. هیله ده چې اړوند مسولینو هم اوریدلې وي او د دې ستونزو په هواري کې لازم اقدامات وکړي. یو ځل بیا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. ستاسو د پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشان مرسته سره کوي. مننه ترې کوم او د نورو پیغامونو په تمه یم. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-1-6 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
Baby. مین بند بی دے گی سلم نرے نرے خوگی گی سلم نرے 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 خوگی گی دمین بلی بی دے 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 گی شوم دیر 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 پتا بھی زونو نمی شوہے